پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې 12 بجې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې زه سلطان محمد سرور ستاسو ملګری یم. په تخنیکی چارو کې میر احمد صفائی را سره همکار دی چې د استودیو بلخوا کې ناشته دی. هغوی سلامونه هم ومني. د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د شکایتونو د ترلاسه کولو لړۍ پرون پیل کړې او نن هم دوام ورکوي. په دې هکله تفصیلي رپورټ د خبرونې د مطالبو په پیل کې لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ صالح محمد صالح ته چې د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
په فراه ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکش غړی نیول سوی دی. د فراه ولایت امنیه قمندانی وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانی ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي. تر 90 زیات ترورست طالبان وژل سوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداري لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوي داوود. د فراه د امنیه قمندانی ویاند وایي چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپنوم ولسوال مولوي باري هم وژل سوی دی. محب الله محب وایي چې د دغو دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان ټپیان سوي او 12 نور نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصر سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپک کې د معاصر سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لمړنۍ الوتنې پرون ترسره شوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل پریکړه شوی چې دغه سرتیری ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبورغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی ازر که سم د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نکړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالي د طالبانو لاس ته ورغله، هلته میاشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانی وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولې دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردرولي تبسم د سې شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکې ولسوالۍ اړوند آزاد خټ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ور نږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اجنس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یو ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکش غړی احسان اقبال ونیول سو. دی پرون پر اولپنډی کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارډ ډالري سپورټي کمپلیکس پر غوونه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنگزیب پر ویلپنډی کې رسنوی ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بیرته را ژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل دی ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. تبدسل کېده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه، خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 د کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 د کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بې صد حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوې چوک په نوم په هغه موادو مسموم کړای شوی چې د پخواني شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی.
د ورځې 12 بجې او 2 دقیقې ازادي راډیو په لنډه صفه 1289 او اف ام 10.15 اوري. د دوه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورټونه په خبرونه کې لرو. د انتخاباتي شکایاتو د ترلاسه کولو لړۍ روانه ده.
نور ټکټونه شکایت ثبت کړی نه دي، یوازې 3800 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوي دي او په نور ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوي دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم ته ادرس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړی نه دي.
د مالی وزارت وایي د راتلونکي کال د بودیجې سند یې ولسی جرګې ته سپارلی.
د 1999 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده.
په سیمه ایزو مسایلو کې اورو چې امریکا له پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو پروګرام بیا پیلوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو. د کابل ورځپاڼې هم ګورو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام مهیروي را سره پاتې شي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته تر دې دمه له دې کمیسیون سره 3800 شکایتونه ثبت شوي دي، خو دوی وایي معترض نوماندان د شکایتونو د ثبت لپاره له نن سره 2 ورځې نور وخت هم لري. د دغه کمیسیون ویاندې زرمینی کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دا ټول شکایتونه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم له لوري یوازې په کابل کې ثبت شوي دي. همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام صاحب ستړی مسې.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایاتو په اړه څه وویل چې ولې تر دې دمه د نورو ټیمونو شکایتونه نه دي ترلاسه شوي؟
د شکایتونو د کمیسیون لویان د زرمینی ککړ سره چې زوغه گیدم دوی وی چې ټولو ټیمونو مترزو ټیمونو فرمی اخیستې دي خو تر دې دمه دوی لا شکایتونه نه دي ثبت کړی. یوازې صوبات او همپالنې ټیم د عبدالله په مشرۍ باندې 3700 شکایتونه یوازې په کابل کې او دغه شان 2002 شکایتونه البته 2 شکایتونه په پروان ولایت کې ثبت کړی دي. په نورو ولایتونو کې تر دې دمه هیڅ شکایت نه دي ثبت شوی. خو نورو ټیمونو د اغلی زرمینی کاکړ په وینا باندې چې فورمی ترلاسه کړی دي
نور ټکټونه شکایت ثبت کړی نه دي. یوازې 3700 شکایتونه د کابل ولایتي دفتر کې ثبت شوی دي او په نورو ولایتو کې تر اوسه یوازې پروان ولایت کې 2 شکایتونه ثبت شوی دي چې ټول شکایتونه د ثبات او همپلنې ټیم د ادرس نه دي. نور ټکټونه تر اوسه پر شکایت ثبت کړی نه دي.
بلې سرور صاحب
اورم د شکایتونو د ثبت موده کله پات رسیدي اکرام صاحب؟
د شکایتونو کمیسیون وی چې تر سبا مازیګر پورې وخت لري چې ټول هغه ټاکنیز ډلې چې معترض دي تر سبا مازیګر پورې دوی خپل شکایتونه ثبت کړي. له سبا وروسته نور هیڅ شکایت د ثبت وړ نه دی. دغې نو وروسته د شکایتونو د څېړنې پروسه پیلېږي او دغه پروسه به بیا 9 ورځې وخت نیسي چې تر څو دوی پکې شکایتونو ته رسیدنه وکړي او د هغه شکایتونو د څېړنې په اساس باندې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. بله سرور صاحب
اکرام صاحب له نورو ټیمونو سره مو خبرې کړې دي کنه دوی هم شکایتونه لري او کنه او تر دې دمه ولې نه ثبت کړي؟
لو بلابل ټیمونو سره چې موږ وغږیدو په ځنګړي ډول د دولت ساز انتخاباتي ټیم لویان رضوان مراد سره چې وغږیدو دوی ویل چې موږ سلګونه ان زرګونه شکایتونه لرو او دا زموږ د دې په وینا باندې چې د دوی تخنیکی ټیمونه په دې باندې کار کوي تر څو د شکایتونو ارزیابي کې مستند کی او د شکایتونو کمیسیون ته نن او سبا ورځ دوی ویل چې لري دا به ورس پاره دغه شان د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم 13 ورځ په خبري غونډه کې ول چې دوی 3000 نه زیات شکایتونه مستند کړي دي او دا شکایتونه به لکه میسون سره ثبت کی. خو تر دې دمه یوازې لکه څنګه چې وړاندې ما ویل یوازې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم دوی په وینا باندې چې 3700 شکایتونه ثبت کړي دي. بلې سره
د شکایتو کمیسیون اعلان کړی و چې دغه شکایتو څېړنه څو اونۍ وخت نیسي. ویل کیږي چې په کابل کې د امریکا سفیر او دغه راز د اروپایي ټولنې استازو د شکایتو له کمیسیون غوښتي دي چې باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت و ارزوي. په دې اړه ک لاند معلومات راکړي مهرباني.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو د ارزونې د بهیر رونواله چې د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د شکایتونو له کمیسیون غوښتنه کړې ده چې د ټاکنیز شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس باندې د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د ټاکنیز شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول باندې قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس بیا په ټویټر باندې لیکلي دي چې د روسي پایلو تر اعلان پوري ډیر کارونه پاتې دي. خو ځکه چې د شکایتونو له کمیسیون سره وغږیدم دوی وایي چې ټول اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه باندې ډاډ ورکوي او دوی به په شفاف ډول باندې دغه شکایتونو ته رسیدنه وکړي. نه هدیر شو وخت دوی د دغه لپاره د شکایتونو د سیړلو لپاره دوی لري چې په دې کې د شکایتونو و سیړي او لاغینه ورسته د لومړنۍ پایلو اعلان ته زمينه برابره کړي. دا په حال کې ده چې تر شاوخوا 3 میاشتې ځان ورسته د روانېونې د یک شنبه پورز باندې ولسمشي ټاکونو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون په وینا باندې محمد اشرف غنی د 50.4% درایو پاخیسلو په لومړی او عبدالله د 9.25% رایو په خسرو سره په دوهم ځای کې راغلي دي. دوی دغه اعلان وکړ لاغې نو وروسته د شکایتونو دوره پیل شوې ده چې سبب پای ته ورسیږي. بلی سرور صاحب
اکرام صاحب ډیره مننه. درنو اوریدونکو همکار اکرام الله اکرام د شکایتو د ترلاسه کولو د لړۍ په هکله معلومات وړاندې کړل. بلخوا یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې شکایتونه باید په خپل قانوني په خپل قانوني موده کې وڅړل شي، ځکه د دوی په خبره که داسې ونه شي احتمالي ځنډ به یې د افغانستان په سیاسي وضعیت اغیز وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې هکله د کابل پوهنتون د استاد او سیاسي چارو له شنونکي ودیر صافي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي دي چې آیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به وتوانېږي چې دا په زرګونه شکایتونه په خپل قانوني موده کې وڅېړي.
دا باید دوی کټګورایز کړي، وګوري آخر کې نتیجه ورکړې وای ورته چې دا څونه مونږ کې کتلي څونه مونږ کې کتلي، او دا دوی کولای شي چې په خپل تخنیک سره چلوي، او یو معلومات خو د شکایتو کمیسیون خپله لري اصلا چې مشترکان د ټاکنو کمیسیون جوړ کړی دی او نتایج د هغې په اساس اعلان کړل. هغه کاپي ورسره ده، د هغه نه معلومات لري چې څومره رښتیا غبن شوی نه دی شوی، او پاکې رایې شمېرلې دي که ناپاکې رایې شمېرلې دي که څه هم کړي دي. دوی کولی شي د دې مودې نه چې ټاکلې کمې موده کې موضوع قطعي فیصله کړي، او هغه حقیقت چې څه شی دی ټولو ته بیا غوږو ورسوي تر څو دا لانجه ختمه شي. ولې چې څه لکه چې معلومېږي چې لومړی نتایج ابتدایي نتایجو معنی دا ده چې هغه همدغه شی و چې دوی اعلان کړی دی. دوی به د هغې د ثبوت دپاره او د رد د شکایاتو دپاره بیا هم دلیل وړاندې کوي او اعلان به کوي، بل کومه خبره پکې نشته.
له خپل قانوني مودې نه مثلا غزېږي ورته رسیدګي نه کوي، ستاسو په نظر هغه ناسمې اغېزې او ناوړه اغېزې به
فکر کوم چې بیا به کمیسیون د شکایاتو او انتخاباتو دواړو ته، خصوصا کمیسیون د شکایاتو ته، ډېره سخته تمامه شي چې دی د محکمې حیثیت لري کار کوي، او بیا ستره محکمه کولی شي پیغږ وکړي چې قانون څنګه باید دوی تطبیق کړي.
د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېدو، که چیرته هم د دغسې د شکایتونو ته رسېدل په خپل وخت ونه شي او وغځېږي، دا به د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې به یې اغېز څومره وي؟
نه په سیاسي وضعیت، په سوله، په ټولو او دغو د اقتصادي و اداري و سیاسي ټولو کې منفي اثر غورځوي او غورځولی دی. دا تر اوسه پورې چې نه اعلانېده، نو فکر کوم به چې که دا موده بیا دوی وغځوي د شکایتو کمیسیون هم، بیا به نو دغه اولې پرېکړې او اعلانونه چې شوي دي همدغه به بازار اعتبار کړي، او قدرت به به خپل اشرف غني دمه ورکوي.
د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو په اړه خبري وکړه. وخت د ورځې 12 بجې 12 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. د افغانستان د مالی وزیر د راتلونکي کال بودیجه ولسی جرګې ته سپارلې ده. په دې هکله تفصیلي ریپورت لرو، خو مخکې تر هغې همکاره ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د سوداګرۍ رئیس وایي د روان هجری لمریز کال په 9 میاشتو کې نږدې 400 سوداګریز جوازونه لغوه شوي دي. میر عارف صادق نن آزاد راډیو ته ویل چې دغه جوازونه د بیلابیلو دلایلو له امله د سوداګرو له لوري لغوه شوي دي.
بنا به دلایل شخصي، به نام دلایل سلیقه‌ای که بود، به نام دلایل ازی که بود، جوازا آمادن رفع کردن.
هرات د افغانستان یو صنعتي ولایت دی چې مخکې تر دې پکې سوداګریزي چارې خیر سول شوي، خو د دغه ولایت د سوداګرۍ خونه د دغو 400 جوازونو د لغوه کېدو لامل ناامني، د سولې مذاکراتو ګونګ حالت، د انتخاباتو بحراني کېدل، او بهر ته د پانګوالو د پانګو ایستل یاد کړل. د هیواد په شمالي ولایتونو کې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په هدف پراخ کمپاین پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین آزادي رادیو ته وویل چې دغه کمپاین د هیواد د شمالي ولایتونو په 5 ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان کې پلي کیږي. نوموړي وویل چې په یاد کمپاین کې به 1200 باغ لرونکي میوې تر پوښښ لاندې راشي او دوا به پرې وشیندل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شویش پولا، یو روپای یروش پگتی افغانی شپیت پولا، یو انگلیسی پاوند سل افغانی اویا پولا، یو سعودی ریال شل افغانی پینزا ویا پولا، زر ایرانی تومان شپگ افغانی لس پولا، زر هندی کلداری یو لسو افغانی او زر پاکستانی روپای سلور سوا و نوی افغانی.
د افغانستان د مالی وزیر د 1499 المریز کال د بودیجې سند د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وسپاره. همایون قیومی هیله وښوده چې دغه بودیجه په لږه موده کې تصویب شي. د 1499 المریز کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د 1399 لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه د ولایتونو د پراختیا پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده او د خلکو د اقتصادي وضع ښوالی په پام کې نیول شوی دی. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د 1399 لمریز مالی کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. خاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1499 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 290 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تفکیک قرار بگیره، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجه یې له خلکو سره شریکه کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1399 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. خاغلی قیومی دا هم وویل په 1399 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1399 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوې او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 340 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. خاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړي او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحدو ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیا ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی وو. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دغه هیواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی وو چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدامات نه کوي. همکار احمد شاه اعظمي را سره په استودیو کې د اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، تشکر.
دغه پروګرام ولې ځنډول سوی وو؟ کله او ولې بیرته پیل کیږي؟
دا پروګرام په اصل کې داسې و چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې چې کله د افغانستان او سویلي آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه، نو په هغه کې دا خبره هم کړې وه د پاکستان په اړه چې د پاکستان د رول څخه دی مطمئن نه و د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې. نو بیا په 2013 کال کې د بیا یو بل بیان هم ورکړي چې موږ پاکستان ته په تیرو 18 کلونو کې میلیارډونو ډالر ورکړل د ترهګرو د ځپلو لپاره، خو د پاکستان له خوا څخه هغه اقدامات ونه سوه چې موږ یې تمه درلوده، یعنی د ترهګرۍ په ځپلو کې یا د ترهګرو له منځه وړلو کې. او بل پر پاکستان دا تور هم پورې سوی و چې پاکستان په خپله خاوره کې وسلوالو طالبانو ته او نورو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی دی چې له هغه ځای بیا دوی ځي په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو بریدونه کوي. نو دا بیان د ډونلډ ټرمپ د طرفه راغلی چې دوی مطمئن نه و د پاکستان له رول څخه د ترهګرۍ پر ضد جګړې. نو دا پیسې پر بند کړي، د پیسو ارزښت څه باندې 2 میلیارډ ډالر کیږي، یعنی دوی به د کال شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر پاکستان ته د پوځي مرستو لپاره ورکوله چې دوی د وسلوالو خلاف دغه پیسې وکاروي. او چې کله دغه مرستې بندې سوې، نو د دې مرستو یوه برخه هم دغه پوځي روزنیز او ښوونیز پروګرام و چې دا اوس بیا پرون اعلان وکړي سپینې ماڼۍ چې دا به دوی بیا پیلوي، خو دا به په هغه وخت بیا پیلېږي چې کله کانګرس د امریکا کانګرس هم د دې اجازه ورکړي. د دې پروګرام لاندې پاکستانی عسکر د امریکایي ځواکونو لخوا روزل کیږي.
د دغه پروګرام یا د دغه ګډو تطبیقاتو ماهیت څنګه دی؟ دا څه ډول تطبیقات یا چیرته ترسره کیږي؟ پاکستان کې، امریکا کې، سمندر کې، چیرته؟
دا د پاکستانی ځواکونه ځي امریکا ته او د امریکا اردو د پاکستان ځواکونه ته روزنه ورکوي. نو په دې کې شاوخوا تقریبا 6-7 کسان یو جوپای چې هغه ولاړ سي بیا روزنه ورکوي، بیا نور ته روزنه ورکوي. دا کساني خو بیا بدلیږي، بیا نور ځي. نو د دې یو ارزښت دا دی چې یو پاکستانی پوځونو ته د امریکا اردو روزنه ورکړي، یو دا. او دوهم، د روزنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه مشترکې ګټې هغه دوی تر بحث لاندې راولي او د راتلونکي لپاره دوی بیا ستراتیژي جوړوي، کړنلاره جوړوي. نو دا نه یوازې روزنه او ښوونه نه ده، د روزنې او ښوونې علاوه د نور تګلارې هم په دې کې تر بحث لاندې راوستل کیږي او دوی دواړه بیا په ګډه پر هغوی باندې عمل کوي.
بله، پاکستان له دغه پروګرام په پوځي او سیاسي برخو کې څه ګټه ترلاسه کوي؟
پاکستان خو به یو پوځي ګټه دغه ترلاسه کړل چې اوس به پاکستان پوځونه یو ځل بیا ځي د روزنه به ترلاسه کوي. او بل امکان دا دی چې هغه پیسې چې ډونلډ ټرمپ ادارې درولې وي د پاکستان دپاره د پوځي مرستو په مت کې، نو کېدای شي هغه بیا څه ورکړي، خو تر اوسه پورې له هغه اعلان نه دي سوی. دمګړی یوازې د پوځي ښوونې او روزنې د پروګرام اعلان سوی دی چې دغه به بحال کیږي. او بل خبره دا ده چې داسې ښکاري چې د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ چې روان کال په 2019 کال کې ملاقات سوی و، دی لیده کاته کړي و، هغه یو ډول ښه نتیجه ورکړله، یعنی اړیکې بیا یو ځل بیا د دوی د پښکېدو د ځګ د ترمنځ اړیکې ډېرې تنګلې وي. او بل خبره دا ده چې د دې داسې ښکاري چې امریکا د پاکستان هغه رول چې هغه د وسلوال طالبان یا افغان طالبان دې ته وهڅول یا دې ته راضي کړل چې له امریکا سره خبرې اترو ته کښېني، نو دغه هم یو مثبت پیشرفت دی. د دې سنداس ښکاري چې دوی دغه ګټه سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله. او بل خبره دا ده چې پاکستان دا امتیاز په دې کې واخستی چې یعنی موږ طالبان دې ته وهڅول یا مرضی کړل چې له امریکایي ځواکونو سره د افغان سولې په اړه خبرې اترې وکړي. او بل دا دی چې کله د امریکایي ځواکونو له افغانستانه وزن دا امتیاز هم اوس پاکستان ځان ته دغه کوي چې دا په دې کې زموږ لویه برخه و چې اوس د دې سیمې څخه امریکایي ځواکونه،
یعنی ګټې دي،
یعنی سیاسي ګټه هم پاکستان ترلاسه کړله او په عین حال کې پوځي ګټه هم ترلاسه کړله. خو یو ور بیا د خبرې تکرار کوم چې دا شوون د پوځي شوونی او روزنی دغه پروګرام تطبیقېدل به هغه وخت کېږي چې کله د امریکا کانګرس اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هغه بندې کړل شوی پیسې هغه پوځي مرستې چې هغه به امریکا ورکولي هغه لاندې بهاله شوی.
ډیره ډیره مننه احمد شاه اعظمی صاحب د پاکستان او د امریکا د اړیکو په اړه مفصل معلومات ورکړل. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ته اجازه ورکړي چې د پوځي روزنې هغه پروګرام ته بیرته ستون شي چې دوه کاله مخکې ځنډولی و. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو په منځنی صفه 1289 او اف ام 100.15 اوري. زه سلطان محمد سرواریم، په تخنیکی چارو کې سید قادر جلالوف لما سره کومک او همکاري لري. او اوس هم په وخت د ورځې 12:00 او 1:30 دی. پام وکړی د خبرونو لنډیز ته چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پرون پیل شوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یو ساتونکي سره پرون د طالبانو په کمین کې ووژل سو. افغان چارواکي وایي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال نیول سوی دی. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یو اصلاح سوي برخه کې بدلون راوستلی دی. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالي د سعودي عربستان لخوا د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ.
درنو اوریدونکو، په دې سره رسیدو د خبرونې اونیز پروګرام ته روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
درنو دوستانو، السلام علیکم. دا ازادي رادیو د تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري چې زه وګمه جبرخیل او ما سره ډاکټر سیب حامد جمال هم د اورتوپیډي ناروغیو متخصص شته دي. ډاکټر سیب حامد جمال، خبرونه ته خره خلاست.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته مننه کوم.
ډاکټر سیب، که تاسو د مفاصلو د دردونو په اړه باندې راته عمومي معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په وجود کې دوه رقم مفاصل لرو، یو غټ مفاصل لرو او یو وړوکی یا کوچنی مفاصل لرو. معمولا دردونه که موږ چیرې کلاسیفیکیشن وکړو یا تقسیم بندی وکړو، دردونه یو هغه دردونه وو چې په ینګ ایج کې او یا په ځوان اشخاصو کې، او یو هغه دردونه یي چې په لیټ ایج کې یا هغه خلک چې عمرونه ډیر دي په هغوی کې. په ځوانانو کې معمولا دردونه د مفاصلو، کچیر د کوچنی مفاصلې پړسو ورسره ولري، شخي ورسره ولري، موږ یو مرض ته فکر کوو چې هغه روماتویډ آرترایټ مفصل ده. کچیر غټ مفاصلو کې دردونه په ځوانانو کې، نو هغه بیا بل چې ته فکر مکتا چې کچیر مریض ضربه لیدلې هغه ټراوماتیک دردونه، او کچیر هم ضربه نه لیدلې پړسو بنه لري غټ مفصلې یو طرفه مفصلې، بیا هغه اوستیوارتریت ایتیوپاتیک په بیس باندې. په هغه خلکو چې عمرونه ډیر دي، داغوی دردونو د مفاصل اصلي یا 90% داغی عمل اوستیوارترایټس یا په امیانه ژبه سایدګي د مفصل یا نزدېواله د خپل د مفاصل یا د بندونو دي چې په غټانو کې دغه مشکل ډیر منځ سره راځي. عموما د وخت سره چې کله موسم سړ کیږي او یخ کیږي، دغه دردونه د مفاصل په دغه اشخاصو کې چې عمر ډیر ده راپارل کیږي، او دې اصلي عامل دا ده چې دلته شخي د مفاصل منځ ته راځي. خپل شخي د مفاصل باعث ده هم دغه دردونه کیږي چې په موسمي کې دغه دردونه راپارل کیږي او ډیر دي.
ډیر ښه، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. د دغه موضوع نور اړخونه به له اوریدونکو سره یو ځای وڅېړو. دوی به خامخا په دې اړه پوښتنه لري. وربشو اوریدونکو ته چې د څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی؟
ما نوم نیدا محمد لکندهار خبره کوم.
ها، مرزا محمد لکندهار څخه میره بنې وکي.
بله، ما ډاکټر صاحب پوښتنه وا، ما دا د ملا درد تقریبا دا ګرځینه لوړ تلیوشت کالو په مریم دا دردونه چې دا غټه ساعت نیو غټ ورون چې دا اعلان دی لږنګونو شته دا دردونه چې دي دا درې ګوتې د خپلې ګوتې نیو دي. دا تمې میرویس حاجی د روپن ته مور غره ما کسیم راخته دا ډاکټران وایي چې په ملک څه څه نه سره دا دردونه دی چې دایمي دغه پرسا د پوندی غوښه د درد کوي چې اډو کینه د خالي غوښه درد کوي معلومات ډاکټر صاحب راکړه
د شپې د خونه دغه دردونه مډیریږي دغه کارختی او بیسی د پخې ډیریږي
او ډاکټر صاحب محترمه د شپم دردونه یو څه سهار مازه تر پاتې زم په دغه وخت کې دردونه بیا ډیری بیا نه چني ګشتي ګام وسمه بیا د دردونه کمی
درد تر اخري ګوته پورې راځي د پخې
تقریباً
شروع شو ضربہ خوڑل ملا کا کم وزن مجھے کڑا ہو کاروبار وظیفہ لے رہے
کاروبار خود دکانداری رہتا ڈاکٹر
صاحب یعنی چوکے کے ڈیر کے نہیں
وہ چوکے کے نا
مرزا محمد ڈیرا زیادہ مننا میرا بنی وہ
یو بل غٹ مشکل چې د افغانستان په جامعه کې شته هغه لو بیک پین یا د ملا دردونه دي کچیر موږ د ملا دردونه د عامل د نگانه وې شو هغه دردونه دي چې خپل ملا ته ده یعنی ملا کې ریډیشن یا انتشار یا بل خواته نه دي صرف دردونه ملا پورې محدود دي بل هغه دردونه چې د ملا نه شروع کیږي لاندې راځي ورون ته راځي او بل اخر په خوته پخینه لاندې دغه ګوتو ته نیسي او ورسره نمبنیس یا کرختی او بی سی دغه شیان لري اول دردونه هغه دردونه دي چې ملا پورې ریلیټډ هغه عضلاتي دردونه ای او هغه عامل مسل سپرین یا خپل پارګي د عضلې د یو ضربې د یا ضربلې د لای مریض یا هم کم وزن جی کړی یو هغه دردونه دي چې ملا نه رډیشن لري په خاطر ازي هغه ډیر سیاتلجا یا هغه دردونه دي چې د ملا د مورو کې مشکلې یا سیاتی کا صف فشار لاندې راځي کچېره دردونه ریلیټډ هغه په یو عادي اکسری کې دونه خاص نه تشخیص کیږي هغه ملا ایم آر آئی اغسل کیږي ملا ایم آر آئی کی معلومی گی چه کم مورا کی مشکل شتا ورور چه داغا مشکل ویل دوی کچیر ایم آر آئی دی ملا واخلی حتمی دی پا مورو کی مشکل شتا در ترلان دی پخی پوری رازی دی پا الپاین جی سیاک که با کم ڈسک بلجنگ یا کم مشکل بایی چه داغی لواجن داغا مشکل ورطا پیدا شوی داغا ورور کچیر ایم آر آئی واخلی بیا داغی دی گریڈ نا یا داغا چه پا کم مرحلہ که دی تداوی بیا تشخیص کیږي چې باید څه تداوی ورته وشي کچیر په اول مرحله کې مریض ته موږ ورزش توصیه کوو کچیر دویم مرحله کې ورزش سره د فیزیوتراپی سره د دردونو ورکیږي کچیر دریم مرحله کې ورزش فیزیوتراپی سره د دوا باز دواګان لري چې هغه استعمالږي کچیر خدای مکړه دا آخري مرحله ته ورسیږي چې مریض دردونه دونه ډیر شي چې د ملا درد د لاسه مریض کلاودیکیشن یا لنګ لنګ لاره کې وګرځي او دردونه دونه ډیر چې د شپې د خونه خوب ونیشی کوای په ګرم راشي بیا غ خپل اخري مرحله کې د چ مریض عملیاتيږي زما توصيه دی ورور ته دا چې تر سوچ سل پسل کې نه تشخيص یې ایم آر آی نه اخلي تر هغه وخت پورې د وزن نجیږي چوکای کې د ډیر وخت پورې کینی نه یعنی ک نیم سات شل دقیقې تیری کې باید جکسي ملا او خوځي چې هغه درد هغه عضلات شخ پات نه شي بل کم ځای کې چې سملی ډیر د نرم ځای نه لک کلاک ځای په هغه ځای کې د سملی جګ بوټانو نه د استفاده کې نرم بوټانو استفاده وکي او د ملا خاص ورزشونه چې دی هغه ورزشونه د استفاده وکي
ډیر ښه السلام علیکم تاسو زما غوړی سلامونه
مہربانی اول پوښتنه کوم دا د وېل چې د مپاشلو درد دی نه په لوړ سیم کې پیدا کیږي زما پوښتنه چې څه څه دا د بازې ځوانان کې هم د مپاشلو درد پیدا کیږي د دې یل چې شه دی یعنی چې سیم بیا کم هم پیدا کیږي په بازې ماشومان کې لا پیدا کیږي او بل پوښتنه مې دا د اکثر څخه چې کچيري د مور د مپاشلو درد ولري ماشومې په خېټه کې پر دې ماشوم باندې خو اثر نه کوي او بل پوښتنه مې دا ده چې سړي چې وزن ډېر دا ډېر وزن هم د مپاشلو دردونه پیدا کوي کنه پیدا کوي
بله ډېره زیاته مننه ډېرې په زړه پورې پوښتنې مو شریکې کړې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
څنګه چې مخکې ما یادوري وکړل هغه په ځوانانو کې هم د مفاصل دردونه وي چې دا غي علت باید معلوم شي. کچېره دردونه په غټ مفاصلو کې جنرالایزډ ټول بدن امر سره درد کی دا د وټامین ډي او د کلسیم د کمواله په نسبت، بل کچېره په ځوانانو کې دردونه په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس په بندو کې املا دردونه ور سره ولري تب مریض و کی دا نو روماتوئید آرتریت یا پامیانه کې چورته وي روماتیزم دا غي په باره کې باید فکر وشي. یعنی هو دا خبره شته چې په ځوانانو کې هم دغه دردونه یې چې هغه علت تر ډیره پورې روماتوئید ترتریتی. او بل د ورور دغه سوال چې کچیر مایندې درد ولري په ماشوم، په ماشوم ساغې نه لري تر هغه وخت پورې چې مور د درد دوا استفاده نو وکي. کچیر مور د درد دوا استفاده وکي هغه بازي د درد دوا وې دي چې هغه په ماشوم باندې ناوړه اغیز لري چې هغه ډاکټر کله چې مریض ته دوا توصیه کوي بیا د مریض تاریخ چاخلي. کچیر مور امیدوارې بیا هغه دوا نه ورکي. غیر دغه نه د مور د مفاصل درد په ماشوم باندې هیڅ تاثیر نه لري،
تاثیر نه لري، بل دې نه لري خو دوايي لري،
دوايي لري. بل دریم پښتنه د ورور دا چې وزن، هو وزن ډیر تاثیر لري. ډیرای حد پورې په ځوانانو کې چې هغه خلک چې وزن ډیر لري او سن ډیر شونه پورته یا هغه ډیرای بایز د اوستیوارترایټس یا سایدګي مفصل کې کله چې وزن ډیر، ځکه چې دغه مفاصل د ملا مفاصل او د پخې مفاصل تر یو حد پورې وزن زغمولای شي. کچیر تر هغه حد نه پورې پورته شي چې هغه مو بی ام آی او فرمول دا یا باډی ماس انډیکس کچیر دا غینه پورته شي بیا دغه مفاصل خپل دغه په مقابل کې مقاومت نشي کوي، خپل هغه استنادیت د مفاصل لمنځزي او دردونه راپارل کیږي.
بله ډیر زیاته مننه. کوم کسان چې وزن ډیر دي او د مفاصل په دردونو باندې اخته دي، دوی چې کله وغوړي وزن کم کی او وزن وټونی کې په دې باندې چې وزن کم کی بیا دغه د مفاصل دردونه یو رکیږي کته ورته دغه سپاتی
نه نه دا نه پاتې کی. کچیر وزن کم کی د په ماویزوی صورت باندې بیر تخپل مفصل ځان نارملایي او دغه دردونه ټول لمنځزي.
بله ډیر ښه. مفصلونو په اړه باندې تاسو مخکې ویل چې څوک په دې باندې دو چار بی یا اختوي نو هغه باید یو لړ ورزشونه په پام کې ونیسي. دا څه ډول ورزشونه دي؟ دا ورزشونه د عامو کلبو کې تر سره کیږي کنه؟ دا باید ډاکټر دی ته هدایت وکړي.
هی مربوط به این میشه که کدام مفصل درد میکنه. معمولا در اشخاص محسن از دردهای مفاصل زانو زیاد رنج میبرن که بر اونا ما یک ورزش بسیار ساده که مریض در چوکی یا در بستر یا در سر چپرکت میشینه طوری که پایاش زانواش اویزان میباشه به زمین اما به زمین تماس نداشته باشه، مفصل زانو را از زمین به طرف بالا در حرکت میکنه، حرکت میکنه، بالا میکنه و پس پایین میکنه، یک پایه و پای دیگره و باز هر دو پایه به ترتیب بالا میکنه که این عضلاتی که بالاتر از زانو قرار داره این عضلات تقویه میشه و دردا گم میشه. این دردایی است که در مفاصل زانو از استفاده میشه. او اشخاصی که دردای مفاصل کوچک دستا دارن اونا میشه که حرکاتی که به طوری که دستای خود مشت میکنن پس الامتن صبحانک از خواب میخیزن باید حداقل 15 دقیقه تا نیم ساعتی حرکات کنه که دردا مکمل از بین بره.
ډیر ښه. په بعضو کسانو کې دغه دردونه د روماتیزم له امله وي، هغو دپاره بیا څونه دا ورزش توصیه کیږي؟
هغوی لپاره هم دغه تر ډیره حده پورې دغه ورزشو سره دوی دردونه ورور کیږي، ځکه چې اصلي میکانیزم د دې چې په ځوانانو کې چې کله روماتوئید آرتریت منځته راځي دردونه ډیر ډیر د شخي عضلاتو په واسطه باندې دغه دردونه رامنځته راځي. کله چې موږ ورزش کوو اصلا دغه شخي له منځه وړو او دغه دردونه خپله ورکی. کچیر تاسو د روماتوئید آرتریت مریض وګورئ خپل تاسو دغه حکایت کوي چې زه سبا د خوبه کینم دردونه مې بیخي ډیر، کله چې زه خپل روزمره فعالیت کوم یو ساعت دوه ساعت بعد خپل کار کوم بیرته دغه دردونه مې ورکیږي. ی دې اصلي میکانیزم هم دغه ده چې دغه عضلات شخي منځ سره وړي. کله چې عضلات شخ پاتې کیږي مریض غواړي چې حرکت وکړي، په اول کې دغه حرکت ډیر دردناک وي، نو دې خاطر کچیر مریض ورزش شروع کړي دغه شخي لمنځه دي چې شخي لمنځه لاړه دردونه تر ډیر حده پورې ورکیږي.
بل ډیر ښه. بل اوریدونکو بر وخلو. السلام علیکم. وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم د کوم ځای نه ماری کنی ولی؟
عبدالزاهد د هلمند ولایت خبرې.
عبدالزاهد د هلمند څخه مې ربني وکي. زاهد صاحب د هلمند نه خپل پښتنه شریک کړی.
زما د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وایم. او د تاسو څنګه پښتنه ده چې دغه د ملا مابین مې ډېر درد کوي، دا یو وخت ما خښته وله دغه خښته له وجې څخه اوس درد کوي، نو اوس داسې دغه دوا راته معلومه کی چې وزه د دا وکم او بل می دغه د جین په حالت کې د پندې لاندې دا منځکم بس درته کین
اها د
عمر مو سو کلند
څنګه لاندې دغه دغه بازار یخ په واسطه بس درته
ډیر ښه ډیر ښه تاسو د څو کلونو یاستې
تقریبا د 15 کلونو شاوخوا یم
اها د 15
دردونه مو سو وخت ډیریږي څو وخت را پرل کې سر
دردونه بس دغه چې د شپې بده یم بس څه دردونه کې او بل چې کار کوم او شره جګوم
څه وظیفه لري
وظیفه خو به زغه د بنای کارونه دی او د بزګری کارونه دی بل کار نه
ډیر ښه ډیر ښه عبدالزاهد تاسو پته مو سه مهرباني کوي ډاکټر صاحب
د غورور ول چې زر ملای ضربه خوړل او په خخته باندې اوس درد کوي
ته ویل چې ما خخته اچولې یعنی ابو د خخته کار کولو نو هغه لکم دي ثقل ده دغه لوجه یې ملا خوږي
او مخکې مونږ په واره کې توضیحات ورکړل چې یو عامل د لو بیک پین یا د ملا دردونه هیوی ویټ لفټینګ یا کم سنگین وزن چې څوک جګی هغه مورو باندې فشار راځي او دغه مشکل پیدا کیږي د غرور تاول زما توصیه دا ده چې دغه کم د روټین کار چې د وزن سره دنو ده باید اول خو ډیر وزن پورته نکي او هر کله چې وزن جګی یا پورته کوي باید د کمربند استفاده وکړي تیبي کمربندونه د هغه خلکو لپاره چې د ملا درد لري همیشه د باید هغه استفاده وکړي او بل د درد د خطر دی ویل چې د درد دوا اول باید د تشخیص چې دی کوم مورکه مشکل شته او څه مشکلات دي ته پیدا کیږي دا غي پوسته باندې یا بعد لدینه چې تشخیص شي بیا به موږ دته د درد دوا وایو چې کوم د درد دوا استفاده وکړي خو تر ډیره حد پورې کده چیرې د کمربند استفاده وکړي تر ډیره حد پورې دې د ملا دردونه ورکیږي
ډیر ښه د دغه اورتوپیدی ناروغیو ته د اسانتیاو په اړه باندې به لګوغه کیږي ډاکټر صاحب کابل کې خوده اسانتیا شته د دولتي روغتون دی د هلمند نه اړیکه نیولې و نو هلمند کې به د دولتي روغتون وی چې دوی مراجعه ورته وکړي
هلمند کې بوست روغتون شته چې هغه هم اوس د اورتوپیدی سانګال تشته د اورتوپیدی سانګال ته فعال ده او متخصصین ډاکټران دی تشته دوی ته پر کوي چې دغه د چیرې موږ وګورو د مرکز نه د هغه ځی کې ډېر امکانات شته ډېر د تداوی امکانات شته نو دوی کوي شالته د بوست دولتي روغتون ته د لاړ سي هلته به دوی ته دوا توصیه وکړي ځکه چې مریض کد نږدې نه ونه لیدل سي نو دا به خبره نه چې د راډیو نه وایو خو بعضي دواګان شته پین کلر دواګان دي چې د درد کموي نور دواګان دي چې دوی دغه د شپې د خونه چې په دې باندې حمله راځي او دغه په خوت رادیشن د پینی دغه در دغه لکه پریګابلینو دغه نور دواګان دي چې دوی دغه مشکلات هم کموي نو دای چې د نږدې ډاکټر د متخصص د اورتوپیدی ته لاړ شي د نږدې نه وګوري بیا ودی ته د دوا توصیه وکړي
ډیر ښه نور اوریدونکو هم پته مده دوی به راوخلو السلام علیکم
لږ دې مایل کړم له ما ډاکټر صاحب سلام وایم او تاسو به د سلام د سوای ما د کوټه کې د دنګو د درد د دنګانو د سر دی اکثره وخت بیا ورسم ټابلټ ما تر اخو په تاسو فرازل پر نه لګي ټابلټ ما تر اخو ځان چې په پرنامه دی یو رقم کلسیم جمع ویتامین بی 3 دغه خورم مختص درد کلار زمي خو مختص د تمالین د درد کې نو د دې علاج وکړي
ام bale
ستاسو عمر
یمن عمر سپون کیندوس کال عمر ده او په دغه نوم
کې تاسو ښه کاروبار کوي تاسو
دوايي کاروبارم کوي زو کارم
کوي اها ډېر ښه ډېر ښه تاسو پته مو اوسه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب د غورو د غزنی ناړي کني ولې پښتنه یې تاسو نوٹ کړل
د زنګانه دردونه ویل دوی د دوا نمونه مو غسل په دغه ایج کې ډېر تر ډېر حد پورې اوسیوارټرایټس دی تشخیص د چې خپل سایدګي د مفاصل ده کچېری موږ سایدګي د مفاصل وسېړو هغه سایدګي د مفاصل خپل سلور ګریډ لري چې هغه په ایکس ری کې تشخیصیږي چې دا په کم ګریډ کې ده یده په اول ګریډ کې کچېری مریض په اور ګریډ کې قرار لري د مریض ته ورزش توصیه کوي په دویم ګریډ کې ورزش سره د فیزیوتراپی ده او په دریم په دویم ګریډ کې دوا هم ده په کچېره د دویم ګریډ نه پورته شي تر ډیر هدا پورې مریض کاندید د عملیات کوي بل خبره دا ده چې کله چې اوستیوارټرایټس تاسوس وکي یا کله چې مریض اوستیوارټرایټس پیدا کی هغه هیڅ کله نه کوي ډاکټر دونه کوي شي چې کچېره په ارلی سټیج کې یا په اولی حالت کې مریض تشخیص شي او ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر دغه کار کوي شي چې نه پیدي چې دغه پرمختګ وکي اما دا نشي کوي چې دا برته ریورس کی او په اولی حالت کې زنګون دوباره په اولی حالت کې وګرځي او د سکم دوام نشته چې برته زنګون په خپل اولی حالت تلاړ شي. نو تاسو وای چې کله دوا خوري تاسو دردونه آرامیږي او چې دوا قطع کوي دردونه بیرته شروع کوي او کم دسه ده. نو تاسو باید دې لپاره چې کغواړی دوا و نه خوري او تاسو دردونه آرامي تاسو باید ورزش وکړي، جګ وزن پورته نه کوي او خپل وزن چې هر څونه کوي شي نورم کم کوي، اما ډیر تر ډیر هدا پورې په افشاری باید په ورزش وکړي. په ورزش کې بیا دغه خبره شته چې تاسو د دوا نه ساتي او دوا نه استفاده کولو سره ستاسو دردونه ورکیږي.
ام بل ډیر ښه بل اوریدونکو پر واخلو. السلام علیکم.
خوراکي جوړې څه دخلې؟
په خیر اوسې. په خیر راغلې. ستاسو نوم د کوم ځای نه واړې کني ولې؟
خوراکي رحمت له کونړ نام.
رحمت له کونړ څخه مې را بني وکي.
خوراکي پښتون ازما د ستې ته ټول پاک نه د پروګرام مو ته پیږي دی. کولای شئ دا پښتون وکم؟
bale مې را بني وکي.
تاسو د کور کې مریض جرم تقریبا 3 کال کیږي.
پورا سارے درد کئی کہ نیم سارے درد
کئی پوجے گی اور مائگرین دے
مہربانی مربوط نہیں کی گئی ہمارے جزی معلومات سر دردی معمولا ڈیر علتوں لری په افغانستان کې ډیر علت د سردردی ټینشن هډیک ده یا د تشویش د لاسه ډیر سردردی پیدا کیږي. مایګرین چې دا ورور ویل مایګرین هغه سردردی ته وایي چې نیم سر درد پیدا کوي او کله کله د هغې حمله اټیک دونه شدید کیږي چې د یو سترګې نه اوښکې رابهیږي او درد ډیر زیات شدید وي، هغه مایګرین سردردی ده. بل سردردیانې په زنانو کې ډیری وخت د کمخونی د لاسه هم دغه سردردی د مخکې ما اشاره وکړل ته خپل د ټینشن هډیک یا کله چې تشویش کی دغې د لاسه هم دغه سردردیانې پیدا کیږي، د بیخوبی د لاسه هم دغه سردردیانې پیدا کیږي. حتی بعضې سردردیانې چې اگر ډیر وخیم سردردیانې چې د انټرا کرانیال پریشر یا کم فشار چې خپل په دماغ کې دغه پورته کېدل د واسطینم پیدا کیږي، چې هغه ډیری وخت بیا نور بحثونه پاغي کې مې سره وی چې کچېری په دماغ کې کم کتلې کم ټیومور یا هغه انټرا کرانیال پریشر پورته کوي او دغه سردردیانې رامنځته کیږي. کچېری سردردی کچیر میگرین سردردی دا یو دوا لري، هغه دوا چې مریض خوري هغه سره سردردی مکمل ورکیږي، شدا یو تشخیص تفریق د نورو سردردیانو سره او دغه د میگرین سردردی او ټیپیک سردردی دا چې صرف نیم سر نیسی یا نیم سری هم هغه ته په فارسی کې ویل کیږي. او کچیر ټول سر درد کوي باید د سترګو دید وکتل چې هغه وخت کې چې درد راځي آیا دا صحیح د سترګو دید لري کنه لري. کچیر هغه مشکل ورسره بیا نو د دماغ یا د برین یا سیټی سکان ته ضرورت شته چې وکتل شي چې په دماغ کې څه مشکل نه خپل سر دردی کچیر سترګې ضعیف وي سترګو کې مشکل هغه هم سر دردی من سره وړي. نو دا یو ډیر کمپلیکس موضوع ده چې تر سوچ د سر دردی اصلي علت معلوم شي باید د داخلي ډاکټر وګوري، د عقلی عصبی ډاکټر وګوري، د سترګو ډاکټر وګوري، نیورولوژیست، دغه ټول یو نظریه ته بل اخره ورسیږي چې د سردردی اصلي علت څه ده. بیا به د سردردی علت چې معلوم شي تدوی کول ډیر آسان ده.
بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم په کرخه دي، دوی پر واخلو چې څوک دي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خوري جوړې ته خیر خیریات؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړم درته وایا او د کوم ځنه دی اړیکه نیولې؟
نصرت زمان قرباغ ولسوالی کابل ولایت ښه.
اها نصرت زمان، مهرباني وکي.
زما دا تقریبا شپږو کال کېږي درد کوي. ما د سوزیاتي دواګان هم ندي استعمال کړي، زیات له ورزش استفاده کوم. نو بعد هغه داسې تکار چې زه کله دا بایستا کورته وای په عسکري باندې دا بایستا چې کومه دغه زنګونه کس 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 کوي او بعد درد شدید شي.
ډیر ښه. بس دغه یوه پوښتنه تاسو لرئ؟
فقط همدغه
د زنګنونو د درد په اړه باندې. بلې، تاسو پته مو اوسئ ډاکټر صاحب، بس تاسو پوښتنو ته ځواب وایئ. بلې، تاسو کومه بله پوښتنه لرئ؟ اړیکه یې فریشله، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د غرور سوال مو واغسه د زنګنو دردو په باره کې مو وویل، دوی سنم اتمی دوی سن بم پورته دغه بیا هم ما خبره د اوستیوارترایټس خبره ده. بل یو خبره چې د زنګانه دردونه را پارلی او درد دغه اواز هم ورسره پیدا کیږي، یو مسله د منس کې رقم ساختمانونه یې چې خپل د مفصل په مینس کې کله کله د ټراوما یا د ضربه هغه خلک چې ټکر کړی یا لوېدلی، خصوصا هغه خلک چې ورزش کوي لکه فوټبال لویږي، دوی یو ساختمان لري د مفصل په مینس کې په نوم د منسک، هغه منسک چې ټیر کیږي یا هغه چې خرابیږي هغه هم دغسې یو مشکل را مینس ته راوړي، خو هغه بیا په هغه زنګون کې چې ضربه خوړلی په هغه زنګون کې ترقار او مینس ته راځي. د هغې تشخیص په امارای باندې کیږي چې باید امارای واغستل شي، بعد د هغې نه تشخیص کیږي چې آیا دغه منسک ټیر ده که نه ده. نور ورزشونه ټیسټونه هم لري چې باید کله چې ډاکټر ته مریض وي، ډاکټر مریض د نږدې نه معاینه کوي، بیا په معاینه کې معلومیږي چې آیا دا منسک ټیر ده که نه ده. خو دغه دردونه دغه ترقار په اوستیوارترایټس کې هم مینس ته راځي، او دغه ترقار نارملی همی کله کله خلک خپل ګوتې چې فشار ورکوي ترقار اوزي همدغه په زنګانو کې همی. دغه درې خبرې دي چې دا باید د نږدې نه وکتل شي، دغه بیا بعد د هغې نه تشخیص کیږي چې آیا دا مینسک ټیر ده، اوستیوارترایټس ده، یا نارملی همدغسې غږ کیږي.
دغه ورور د بایتک یادونه وکړله، بایتک کې زنګنونه قاتیږي، نو د دې زنګنونه هسې هم درد لري او ترقار لري، دغه عمل به تر څونه دته مضر وي؟
دغه عمل مضر ده دوی ته، دغه کار باید دوی ونکړي. هغه کوم ورزش چې ما مخکې یادونه وکړل چې دغه ورزش نه استفاده وکړي، هغه ورزش به تر ډېر حده پورې دوی دردونه کم کړي. بایتک خپله ډېر فشار راوړي په زنګانه، اگر چې پورته ساختمانو ته ښه ده اما خپله زنګانو باندې فشار راوړي، دوی باید بایتک ونه وهي. او دغه دردونه چې ډېریږي همدغه د بایتک د خاطره ده چې دردونه ډېریږي.
بله، بل اوریدونکي بر واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلی. نوم راته وایاست، د کوم ځینه ماړیکه نیولې؟ او روحانی د بغلان نه مهرباني وکي.
زما خو د ډاکټر صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې مثال دغه زما ملا کله کله مثال ډېر نه بد درد کوي. او دغه سیستم دغه پوښتنه مې کوچې د دې تیری لاسته.
سو کله نه استاسي وروره؟
داسې ویشکنان دوه ویشکنان بایم.
خسه کار کوي، وظیفه مو چیه ده؟
کار د کلچو کوم.
خا کوم وخت خو ضربه نو خوړله یا ټکر خو بمونی کړی، جګ وزن خو بمونی پورته کړی؟
هیڅ شی مې نه کړی، نه ضربه نه خوړلې، هیڅ شی مې نه کړی، زه د کلک ورته ولا هم نه یم.
خا دغه درد صرف په ملا کې که نور ځایونه هم درد کوي ورسره؟
نه خدای په ملا کې نورې ځای هم درد نه کوي.
خا خا صحیح ده، بس تاسو واپس
ټلیفون پته مو
اوسه
پته مو اوسه مهرباني وکړئ.
مخکې مو اشاره وکړل په ځوانانو کې ډیری وخت دغه دردونه د کلسیم او ویټامین ډي د کموالي نه پیدا کیږي، چې باید دغه سوال موږ ته پیدا شي چې کچېری کلسیم کمی نو خو په ټول وجود کې کم ده، ولې په ملا کې ډیر درد پیدا کیږي، ولې په زنګون کې ډیر درد پیدا کیږي؟ کله چې کلسیم کم شي ټول وجود کې درد دی، اما فشار موقعیت چې ده، د فشار په وجود کې دوه ساختمانونه داسې دي چې هغه ډیر فشار پورته کوي. یو د ملا آخري ساحه ده چې د ټول اپرلم یا د تنه پورتنی حصې ټول وزن په هغې باندې راځي، او بل زنګانه دا چې د لوور لیم ټول فشار پاغه باندې، د ټای او د برټکس ټول وزن پاغه باندې راځي. نو دوی ډیر ایکسپوز دی وزن لپاره، ایکسپوز دی چې وزن په دوی باندې ډیر حمل کیږي. اې دې د خاطر کچیر کلسیم کم شي، اول زای چې ډیر درد لپاره مساعد دم دغه ملا او زنګانه دي. اې دې د خاطر د غرور ته ما توصیه ده ده کچیر دوی د لبنیات نه استفاده وکي، شدو مستونه، اې دې دردونه به کمیږي او ضرورت دی لپاره نه لري چې دوی دوا نور استفاده وکي.
بلې، ډیر ښه، ډیر زیات مننه درنو دوستانو له تاسو نه چې تاسو دې خبرونه کې ګډون کړی وو، او همدارس ډاکټر صاحب حامد جمال له تاسو نه هم ډیر زیات مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تاسو په مهربانه خدای سپارو.
پلارا به خدای
د پارا د ما شومانو راتون کې تارا مور او پلارا د خدای د پارا د ما شومانو راتون کې تارا د ما شومانو راتون کې تارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشومان شي چې لوشي ګلګ چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلار د ماشومانو راتلونکی تارا مور او پلارا خدای د پارا د ماشومانو راتلونکی تارا